دا مشال رادیو د واخه د غرمې 12 بجې سپیدن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو سره کوم. په دې خبرونه کې مو په د کابل پروسې په نوم د کانفرنس ورسره د پوځي عملیاتو لکبل د شمالي وزیرستان د کډسو کډوالو ستونزې او د پاکستان او افغانستان ترنګلو اړیکو ته کتنه کړې ده. فکر را څرګند وارو کو بوریوال کاکړ ته چې سیمه او نړۍ په تازه حال خبر.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. افغانستان وای په کابل کې تر سره شوی نړیوال کانفرنس بریالی و. د پاکستان فوج وای افغانستان دی پر پاکستان د نیوکو پر ځای خپل مسلو ته پام وکړي او امریکا وای چین په پاکستان کې د پوځي اډې جوړولو په لټه کې دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وای په کابل کې تر سره شوی نړیوال کانفرنس بریالی و. د افغان ولسمشر ویاند شاوسین مرتضوی بیگا مشال رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې د نړۍ هیوادونو همهغسې ګډون وکړ لکه څنګه چې ژمنه کړې وه.
ښاغلی مرتضوی وایي لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغان حکومت د یو نړیوال کانفرنس مدیریت کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ په دې وروستیو اونیو کې له سختو ترهګرو بریدونو سره مخ وو او ډېرو ګمان کوو چې دا کانفرنس به جوړ نه شي. دویم مهم ټکی دا دی چې د لومړي ځل لپاره یوه اجماع رامنځته کیږي چې څنګه موږ د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه کولی شو، څنګه د هغه هیوادونو په وړاندې جدي دریځ خپلولی شو چې د ترهګرو ملاتړ دي.
د سې شنبې په ورځ تر سره شوې دې کانفرنس کې د امریکا، چین، هند او سعودي عرب په ګډون د شلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د پاکستان کور کمانډرانو د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د سیمې د امنیت جاج اخیستی دی. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر پر خپله پاڼه لیکلي چې دا غونډه پرون په داسې وخت کې وسوه چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې خونړي بریدونه ترسره سوي دي. خبر لیکي چې په غونډه کې یو پلو له افغانستان سره غمرازي وښودل سو او بل پلو پر کابل ژغ وسو چې پر پاکستان دي د نیوکو پر ځای په خپل کور دننه مسلو ته پام وکړي. افغانستان تور پوری کوي چې پاکستان د جنگیدونکو افغان طالبانو تر شا ولاړ دی خو پاکستان یې نه مني. پښتانه ملتپال وایي پاکستان باید له افغانستان سره کړي ژمنې پوره کړي. په پاکستان کې پښتانه ملتپال ګوندونه وایي دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې وکړي خو نتیجه یې ورنه کړه. د عوام نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي
افغانستان دا وایي چې پاکستان په چې کوم وعده کړي په خو یې عمل نه کړي. پاکستان حکومت مطالبه کچھ وادیوں بنے عمل ہو کے افغانستان حکومت مخاص کچھ اویل خبر کرو لارا نہ پتری اور را دشی متاثرانہ ہی نہ رسوم خبریں مت کرا نڑی اور پاکستان حکومت کے وادی کھڑی ہوئی پتی فتح شاہ آگے عمل نہ کی.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وایي د دوی تګ راتګ ځکه نتیجه نه ورکوي چې د پاکستان بهرنی تګلاره د پارلمان په واک کې نه ده. افغانستان وایي پاکستان یا پر ضد د نایلان کړې جګړه روانه کړې ده خو پاکستان وایي دوی په افغانستان کې امن غواړي. د خیبر پښتونخوا حکومت نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کوي. دا به د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ د شریک حکومت د دور پنځم او وروستی بجټ وي. ویل کېږي چې دا بجټ ټول څه د پاسه 600 ارب روپۍ دی چې 200 ارب روپۍ پکې د پرمختګ کارونو لپاره ایښودل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ازبکستان سره د یو شمیر مهمو همکاریو پر پراخولو ټینګار کړی دی. په دې کې د اورګاډي پټلۍ، انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کورونو جوړول شامل دی. له ارګه په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی په دې اړه پرون د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره خبرې وکړې. ارګاشیف ویلي چې هیواد یې هم له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراختیا غواړي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې افغانستان ته د پام وړ برېښنا ورکوي. امریکا وایي چین دې ته تیار دی چې په افریقا کې د پوځي اډې تر جوړولو وروسته دا لړۍ نور هیوادونو ته وغځوي. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویل چې چین اوس په دې لټه کې دی چې په پاکستان کې د خپلې پوځي اډې لپاره ځای په نښه کړي. رپورټ لیکي چې چین به دا پوځي اډې د پاکستان غوندې هیوادونو کې جوړوي چې اوږدمهاله دوستانه اړیکې او شریکې ستراتیژیکې ګټې ورسره لري. پینټاګون وایي پاکستان وار له مخه په آسیا پیسیفیک کې د چین د وسلو دویم مارکیټ دی. د رپورټ په وینا چین هر کال تر 180 ارب ډالرو زیات پیسې پر دفاع لګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب پر پاچا سلمان غږ کړی دی چې د عرب یووالي لپاره دې کار وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د سې شنبې په ورځ ناوخته کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې ریاست د سفر پر مهال یو ورکړې مشورې رنګ راوړل پیل کړی دی. د ولسمشر ټرمپ په وینا دا ګام د خبر په څرګندوي چې عرب هیوادونه اوس د هغو پر ضد سخته تګلاره خپلوي چې له ترهګرۍ سره مرستې کوي. سعودي عرب، مصر او ځینې نور هیوادونه وایي د قطر تګلارې په سیمه کې له ترهګرۍ او هغو سخت دریځو شیعه ډلو سره مرستې کوي چې ایران یې تر شا ولاړ دی. د امریکا استازو جرګې د سې شنبې په ورځ په یوه خوله غږ کړی دی چې امریکا دې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ساتونکي په جرم تورن کړي چې تیره میاشتې په واشنگټن کې پر مظاهره چانو برید کړی و. د استازو جرګې 390 غړو ټولو د دې خبرې ملاتړ کړی دی. دا لږ وروسته ده چې د می میاشتې پر 14 نیټه په واشنگټن کې د رجب طیب اردغان ساتونکو د ترکی سفیر د کور مخې ته پر مظاهره چانو تشدد کړی و. د کرکټ په آی سی سی چمپیون ټرافی کې نن پاکستان له جنوبی افریقا سره لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازګر 5:30 بجې په برمنګم کې پیل سي. دا هغه میدان دی چې پاکستان ورباندې خپل لومړی لوبه پر هند بایللې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بیل له رابع اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 19 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ 8 پیسې او په 1.19 روپۍ 19 پیسې. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ 80 پیسې او په 1.46 روپۍ 10 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 85 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 8 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.5 پیسې او په 1 روپۍ 3.5 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 40 او کم نه کم 21 او په کوټه کې 30 او 14 وي.
اوس موږ غل مشال رادیو خاوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان حکومت تیر ورځ د کابل پروسې په نوم په دې ښار کې جوړ شوی کانفرنس یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. خوشنونکي نظر لري چې د دې غونډې د سپارښتنو عملي کول به د غونډې د بریا په معنا وي.
کابل کانفرنس یوازې په رسمیاتو کې خو او په نتایج کې فکر کوم چې لا هم ډیر شکونه شته.
په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان پښتانه ملتپال مشران ولې د پخوا په څیر د اړیکو په سمولو کې رغنده رول نه لوبوي؟ د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال افراسیاب پټک پاکستان ته ګوته نیسي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې کورنۍ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیا ستنېدو عمل دې نه درول کیږي او دوی د ژر تر ژره خپلو سیمو ته واستول شي.
20% چې کوم پوره دي دا څوک په افغانستان کې دي او څوک په پاکستان کې دي. دا ډېر سخت مشکلات سره نن سبا د مخامخ شوې دي.
پر روان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو رسپانس ته پر کتنې سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور یو شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ چې پته د مشال رادیو .com. افغان حکومت تیر ورځ د کابل پروسې په نوم په دې ښار کې جوړ شوی کانفرنس یو لوی لاسته راوړنه بولي او وایي دا نړیوال کانفرنس د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په بریالیتوب سره ترسره شو. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې کانفرنس د وروستي ویناوال په توګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په وړاندې د شتو کورنیو او بهرنیو خنډونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د کانفرنس د 20 هیوادونو او نړیوال سازمانونو استازو ګډون کړی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او ثبات ټینګېدو پر لارو چارو بحث وکړي. په دې نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادې رډیو ته وویل اغلی مرتضوی وایي لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغان حکومت د یو نړیوال کانفرنس مدیریت کوي. تر دې مخکې هم په کابل کې نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي چې د ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو په همکارۍ مدیریت کېده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ په دې وروستیو اونیو کې له سختو ترهګرو بریدونو سره مخ وو او ډېرو ګمان کوو چې دا کانفرنس به جوړ نه شي، خو د کابل کانفرنس جوړ شو او د هیوادونو استازو پکې په هماغه سطحه چې وعده یې کړې وه ګډون وکړ. دویم مهم ټکی دا دی چې د لومړي ځل لپاره یوه اجماع رامنځته کیږي چې څنګه موږ د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه کولی شو، څنګه د هغه هیوادونو په وړاندې جدي دریځ خپلولی شو چې د ترهګرو ملاتړ دي. د کابل د پروسې په کانفرنس کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وروستی وینا والو. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ثبات لپاره د ترهګرو څخه د بهرني ملاتړ له منځه وړل مهم وبلل. ښاغلی عبدالله په کابل کې له وروستیو تروریستي بریدونو وروسته د خلکو اعتراضونو ته په اشاره د حکومت منتقدینو ته په یوه رغونکې مذاکره کې د ګډون بلنه ورکړه. ښاغلی عبدالله وایي زه ټولو منتقدینو د ټولنې او قوم مشرانو د نظر خاوندانو دیني عالمانو او د سیاسي ټولنیزو او مدني حرکتونو استازو ته بلنه ورکوم چې په یوه رغونکې مذاکره کې برخه واخلي، څو موږ لومړیتوبونه مشخص، ګټور او عملي نظریات راټول او هغه بدلونونه راولو چې امنیت مو ورسره ښه شي. که دا هدف ترلاسه کول د مامورینو او لوړ رتبه چارواکو د تغییر په بیه ترلاسه کیدای شي ترلاسه دي شي، ولی ضروری ده چې خيار تصمیم
ونیسي.
تر نوموړي مخکې افغان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې د سولې لپاره یو فرصت ورکوي، خو د نوموړي په وینا دا یو ابدي فرصت نه دی. نوموړي همدارنګه له پاکستان وغوښتل شي د مذاکراتو لپاره یو روښانه میکانیزم او اجنډا وړاندې کړي. بل خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکا د سفارت د شهر ظافر هوګو لارنس د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې دا کابل کانفرنس د افغانستان دښمنانو ته د دې پیغام استوي چې دوی به ګټون کې نشي او افغانستان یوازې نه دی. اخوا یو شمېر څېړونکي په دې اړه شک لري چې په داسې کانفرنسونو کې شوې شمنې په یوازې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړی شي. د نړیوالو چارو څېړونکي انتظار خادم وایي
د کانفرنس د وجود او په اینه وخت کې کانفرنس د ایدو لاسونه حتمند د افغانستان حکومت تشته دي، ځکه دوی وتوانیدل چې دغه نړیوال خلک په خپل کور کې وساتي او د هغوی د میلمه پالنه وکړي. مګر کله چې تاسو نتایج او پایلو خبره کوي دلته بنیادونه خراب دي. تر اوسه پورې زموږ د صلح او جنگ لپاره دوه دښمن لپاره تعریف پیدا نه کوو. کله چې د صلح په عالي شورا کې مشوم نظم تغیرات رامنځته نه کوو، فکر نه کوم چې صلح دی راشي، ځکه نو کابل کانفرنس یوازې پر سمیاتو کې خو او په نتایج کې فکر کوم چې لا هم ډیر شکونه شته.
دا یادونه ورده چې د کابل د پروسی په نوم په دې کانفرنس کې د وویش هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و چې پکې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحثونه او خبرې وشوې.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اجملاندو چې د کابل پروسی کانفرنس په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان پوز ویلی چې افغانستان دی پر دغه هیواد د تورن لګول پر ځای خپل داخلي مسایلو ته پام واړوي. د خبرو تیر پر لپنډی کې د پاکستان جګپړو پوځي مشرانو د دغه هیواد د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ په یو غونډه کې وکړه. د پوز مطبوعاتي څانګه وایي په دې غونډه کې په کابل کې تر وروستي ترهګریزو بریدونو وروسته د سیم پر امنیتي وضعیت خبرې وسوې او د افغانستان لخوا پر پاکستان د تورونو او ګواښونو جاج مو اخیستل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د چارواکو دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په ډیپلوماتیک ساحه کې د موټر بم یوه خونړۍ چاودنه وشوه چې سلګونه عام ملکي کسان یې مړه او ټپیان کړه. که څه هم تر دې دمه کومې وسله والې ډلې دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او لارښوونه پلان کړی و. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د سې شنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې په راولپنډۍ کې د جګپړو پوځي قوماندانانو یو ځانګړې غونډه شوې چې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو وروسته پکې د سیمې امنیتي وضعیت څېړل شوی. د پاکستان پوځي مشرانو همداشان په کابل کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو له امله له افغان لس او افغان امنیتي ځواکونو سره خواخوږي ښودلې او د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ جاري ساتلو عزم ښکاره کړی. د پاکستان د پوځ د مشر په مشرۍ د هیواد د جګپړو پوځي مشرانو دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان په مشرۍ د کابل پروسی غونډه روانه وه او د پاکستان په ګډون پکې د ویشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو ګډون کړی و. د یادونه ورده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې له پولو بهر ترهګري او د ترهګرو ملاتړو هیوادونو نه زغمونکي بللي او په نړیواله ټولنه غږ کړی چې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له ځنډ پرته خپلې ژمنې عملي کړي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې ورسوي کې تر پخوا ډیر کړکېچنې شوی دی. افغان چارواکي وای پاکستان په افغانستان کې له وسوالو سره مرسته کوي خو پاکستان دا خبره نه مني. لمدې کبل د دوړ هیودن ترمنځ خپل منځي اړیکې پټه په ولاړې دي. په دې وختونو کې به په پاکستان کې پښتانه ملت پال مشران د اسلام آباد او کابل ترمنځ د روغ جوړې راوستو په برخه کې فعال و، خو هغوی هم لتیری سمودی راهی سے پٹ خل دی. بریوال کاکڑ پر ہمدے موجود ملت پال پشتنو گندن المشران سر رغے دلی دی راجی چی رپورٹ ہے واورو.
په پاکستان کې پښتانه ملت پال وای دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنکړه. دوی وای افغانستان له پاکستان غواړي چې ورسره کړي ژمنې پوره کړي خو پاکستان یې نه پوره کوي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل
افغانستان دا وی چې پاکستان په چې کوم وعده کړی په خو عمل نه کړی، نو موږ کوشش وکړو چې پاکستان حکومت مطالبه وکړو چې وعده باندې عمل وکړي. افغانستان حکومت ته مخاصه کړو چې هغوی د خبرو اترو لار نه پاتري او را دي شي. متاسفانه هغه وروسته هم خبرې مخکې را نه دي او پاکستان حکومت چې کوم وعده کړی وي په دې خبرې سره هغه عمل نه کوي.
افراسیاب خټک وویل په داسې حالاتو کې خبرې اترې نشي کېدای لکه څنګه چې په کابل کې روان دي.
اور څه دغه طرف نه باید چې یو بل سره داسې عمل وکړي چې کورسیت سره ځکه پاکستان د ګوري زیاته جوړیږي، ځکه چې دا چې افغانستان کې جنگ کیږي دا خو معلومه خبره ده چې هغه ناصر چې د جنگ کې فعال دي هغه دلته پاکستان کې ناست دي، نو په افغانستان پر سر باندې تشدد سطح چې دا اور څه بند کړي او که چې په فورنۍ شي بدلول شي لږه دا ټیټه کړي.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وای د دوی تګ راتګ ځکه نتیجه نه ورکوي چې د پاکستان بهرنی تګلاره د پارلمان په واک کې نه ده.
افغانستان مشر دی
عثمان کاکڑ ویل جن پاکستانی مشران غواڑی چیل افغانستان سر امن وی، خو د پوینا د ریاست پتوگا د پاکستان تگلارا سمن ده.
او بیا خپل دې په پنجاب کې د خپل بخښل د کیسان هم څه په وانځي چې څه ونیل دي کې مدې چې نه کې بیرو کې څه دا کې ارڅو ای پارلمنټریان او ورته هم دا ځینې د غواړي چې هر د خبر خلاص بل څه لار چې په کابل کې ودرې بیا په افغانستان د شمن مو دښمن او د دې د افغانستان د شمن دې دا به فالم دوه مخې پالیسي دا غلطه پالیسي دا د چک نه ده دا بالکل چک نه ده.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وویل دوی یوازې خپل هلې ځلې کولای شي، نور واک له پاکستان او افغانستان سره دی.
نقصان خو پښتنو ته د دوه طرف ته او دا د لپاره دا ضروري چې موږ د مهاجر پورې کې دي چې موږ خو غواړو چې دوه طرف پښتنو په دې اړه کې ترګره کې او په دې حال کې خرابې کې د دې لپاره دا یو اساسیت حال دی چې دواړه ملکونه کېنی او په دې باندې خبرې وکړي.
افغانستان وای پاکستان یې پر ضد نه اعلان کړي جګړه روانه کړې ده، خو پاکستانی چارواکي وای دوی له طالبانو سره مرستې نه کوي بلکې په افغانستان کې امن غواړي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د پاکستان د پوز لخوا د وسوال پر ضد عملیاتو لوجه یو شمیر کورنۍ د افغانستان خوست ولایت او ځینو نور سیمو ته کډه شوې. دا کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیا سندو عمل دی نه دروي او دوی د ژر تر ژره خپل سیمو ته واسول شي. برخه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا وای پروژه کې دغه عمل ځنډولی دی او لختر روسته به بیرته پیل کړي. په دې نور تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د شمالي وزیرستان خوست ته کډه شوي خلک وای د لارو د بندیدو له وجې په واپس اتللو کې مشکلات لري. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې باید زر تر زره د خپل سیمو ته استانه کړی شي. خوست ته کډه شوی حمید خان وای
دا خپل ته په دامن تکلیف
شو. د شمالي وزیرستان یو ځای مشر ملک غلام وای خوست او د افغانستان نور سیمو ته د کړه شو کورنۍ او د واپسۍ لپاره په پېښور او اسلام آباد کې احتجاجونه کړي دي چې باید دغه خلک ته زر تر زر خپل سیمو ته استانه کړل شي.
تقریبا 80% خلک کوم دي د وزیرستان ته واپس شوي دي او دا 20% خلک کوم پوره دي دا څوک په افغانستان کې دي او څوک په پاکستان کې دي. خاص کر زمونږ کوم داخل تحصیل ته داخل کې اکثر دا دیوته باندې چې دا ډېر خلک ډېر زیات دي لکه باندې کې د شوال خلک تا د کې زوی دیوي ته یې دا په افغانستان کې ټوټل پراته دي او ما داخل کوم چې کوم دی او دا نیم په پاکستان کې دي نیم په افغانستان کې حالت پراته دي او دا ډېر سخت مشکلات سره نن سبا دی مخامخ شوی دي.
د شمالي وزیرستانه زیاتره کډه شوی خلک د خوست په ګلان کې کې ژوند کوي او په زرګونو نور د افغانستان پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو ته کډه شوي دي چې لا هم د خپل واپسۍ انتظار کوي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي 2.5 سره کډوال راجستر دي چې په کې څه ستانه شوي دي خو د روجې له وجې د دوی د واپسۍ عمل ځنډېدلې دي.
فلحال څومره رجسټریشن شوی دی؟ تقریبا 1.5 زره خاندانو له مصر رجسټر شوی دي چې کوم په خوست کې پاتې کیږي. کی اور سره نږدې سیمو کې پاتې کیږي. لدې ځای علاوه موږ تقریبا 2000 فیملی اوس له خوست نه د غلام خان په لار باندې پاکستان ته راوستل او هغه واپس خپل خپل کورو ته هم ورسېدل. دا کوم هغه د پروسس د بند شوی نه دی. اول سمو د کوم روزې نه مخه تقریبا یو 2-3 ورځې مونږ بند کړه. هغه صرف د دې وجه ځخه دلته پروژه کې لمسر مزدوران کار نه کوي. کوم د دوی سامان وی د غو چیکینګ وی لوډینګ ان لوډینګ وی نو دا ټول پروسس د روزې په وجه باندې ودرېدو. ان شاء الله چې روزه ختم شي له دې ځای بعد بیا ان شاء الله دا پروسس بیا شروع کوو او دغه به بیا پراپر دوی ته اعلان کوو خلک به خبرو.
محمد انور خان شیرانی دا هم وایي د اختر وروسته به د کډوالو د ستنېدو عمل بیا پیلوي او زیاتوي هغه خلک چې په خوست او یا په نورو سیمو کې ژوند کوي باید د خپلو مشرانو له لارې دوی سره رابطه وکړي او ځانونه رجسټر کړي چې دا شان یې خپلو سیمو ته د واپسۍ عمل شروع شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا تعلیمي چارواکي وایي چې په موجوده حکومت په تیر څلور کلونو کې 1500 زیات سکولونه فعال کړي چرته چې اوس په زرګونه ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. د دوی په وینا په صوبا کې د عوامي نېشنل ګوند د تیر حکومتي دورې پر مهال جوړ شوي سکولونه هم بند پراته و چې نه و فعال کړل شوي، خو د هغه وخت د تعلیم صوبایي وزیر بیا دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا د بنیادی او د دویم درجه د زده کړو یا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمې د مطبوعاتو صلاحکار زونا شباسی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په لیرې پرتو سیمو کې په تیرو څلورو کالو کې د 200 زیات غیر فعاله او بند پراته سکولونو کې له 500 زیات پرائمری سکولونه فعال کړی شو.
مردان 400 نوخار پېښور او دین علاوه په هنګو کې دا قسم سکولونه وو. لکه د مردان مثال وزه درکم چې په مردان کې یو داسې سکول فعال کړی شو کم چې د 28 کال وراسي بند پروت و. خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د سارنې څانګې تر مخه په 400 کې داسې هم سکولونه وو چې د 1900 کال وراسي بند وو.
خو د تیر حکومت د تعلیم صوبایي وزیر او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې د هغوی په واک کې لراتلو وړاندې د نورو حکومتونو له وجې په صوبه کې 2320 غیر فعال سکولونه ورپغاړه شوي وو چې پکې 2102 فعال کړي وو.
فنکشنل نی پاغه زور کې طالبان سکولونه سوزولو سکولونه لوزولو دمکیانی ورکولې بیا دې سکولونه بزا شو چې هغه دا هغه مصلحت د وجه باندې پاتې کې دغه وجوهات په بنیاد باندې دې سکولونه بزا شو چې په بنیادی توګه باندې خراب شو یا پاشلې هغه سکولونه خراب شو. موږ چې کله په اقتدار کې رالو 2300 سکولونه بند پرائمری میډل او های او هایر سیکنډری سکول هغه 2300 کې موږ 2100 سکولونه کولا کوي.
د تعلیم محکمې تر مخه اوس هم 150 پورې سکولونه د ځینو وجوهاتو له کبله غیر فعال دي او په هغه روان کار باندې ډیر سرته ورسی. د یاد محکمې تر مخه چې کوم سکولونه کې استادان نشته یا چرته د زده کوونکو شمیره کمه ده نو هغه سکولونه په نورو کې ورګډول کیږي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مزمو ژغله مشال رادیو سخاوري. په کوزه ممندو کې د پاکستان د حکومت لخوا د جوارو پر کښت تر بندیز وروسته د میچنو کروندګرو سبزياني او میوه کرل پیل کړی دي. بلخوا د څارو لپاره مي او موټ هم کرل دي. دا کروندګر وایي چې د سبزيانو کښت خواري زیاته غواړي خو ګټه هم زیاته ده. نورحال شنواز ترکزی په دې راپور کې راکوي.
ولسوای چې د خوریکه خو کروندګرو لپاره موجوده کروندې ګټورې دي، ولې هغه ولس چې کروندې له زیات وخت نشي ورکولې زمکه شاړې پرتې دي. په محمد کې اوازه د کوزه محمد د زمکو وبشته او لټول زیاته کرونده په میچنه کې کیږي. خو څو درې میاشتې وړاندې حکومت امر کړو چې د امنیت له خاطر دي د سیمې ولس جوار و نه کړي. دغه امر وروسته ځینې کروندګرو زمکه دراتونکو غنمو پورې شاړې پرې خو دي او ځینې ولس پر متبادل کروندې کړي.
لطیف ما جی اندوانم کړلې تورې میم کرلی بینډای میم کرلی دی او غایا باجرا میم کرلی دا جوار او حکومت بند کړی دی چیرې د اپریشن دغه دی او دې کې به تا جوار نه کرای.
یو سپینګری محمد انور چې د جلال آباد نه 15 کال وړاندې انګور کورو میچنې ته مهاجر شوی، له هغه وخت د سیمې د ولس مکه په اجاره او په نیمکار نیولې سره باټنګن تورې کدوان او په ځین زمکو د خورمانو بوټي کرلی. محمد انور وای چې کله نه امر وشو چې جوار بنه کړي نو هغه د خورمانو په باغ کې مې او موټو کرل چې ګنې د څارو لپاره خوراک پیدا شي.
نو کې اجاره یو نیمه وانی کړو، ټماټر کړو، تورې کړو، بینډۍ کړو، واګانې ماګانې شتاب گزاره کیږي. نو جوار خورا چې حکومت سره روکه چې مې کړای او د حکومت سره خو مانی وروره چې نه مانی نو بیا به بل اندازې نو کزمن غریبي خیر دی خو حکومت خوشاله یې کنه نو جوار مونږ کړو دی واجبانی جوار مونږ باندې لکه موټو مېم کړلې نو.
دا محمد انور یو ماشوم زوی عثمان غنی په دویم جمعات کې سبق وای او هر کال په خپل ټولګي کې اول راځي. عثمان غنی وای چې هغه د سکول نو وروسته د پلار سره په کرونده کې مرسته کوي، لکه سره باټنګن راټولوي او بیا د پیښور محمد په لوی سره کېک دی. تیرېدونکو ترې نه په 900 روپۍ یو غوته چې په کتر اتو کلو پورې باټنګن وي واخلي. دی وای چې د ورځې تر 540 پورې غوته خرڅوي.
دلته سبق مهم او د سکول چټي لري. دلته پلار سره راځم کارم کول.
څه کار کوي په کله کوي؟
دلته ټماټر هم سکوم، تورې هم، بینډې هم.
ها دا خو سخت کار خو نه دی؟ او سکول کې تکړه؟
او اول نمبر.
هغه کروندګر چې د جوارو متبادل یې سبزیانې کړې وای چې د دې کروندې خواري زیاته ده خو ګټه هم زیاته ده. دوی وای چې ممکنه ده په راتلونکي کې هم د سبزیانو او د میوو کروندې ته لاس واچوي. شانواز ترغزی، مشال رادیو، پیښور.
از مشغل مشال رادیو خبری له پاکستان خبریدونکو د انګریزي جی بي ډان روز پانل کې د مردان عبد الول خان په هنتون د زکونکو مشال خان د کیس پاړه پلټون کې دلی په خپل ریپورت کې ویل دي چې نو وړي تریوي منسوبې لاندې وژل چې په کده په هنتون انتظامی ځین کسانو هم لاس درلودي. ورسپانل کې د مشال خان د وژنې پیښه د حکومت لپاره هم یو امتحان دی چې ولې داسې وسول او اوس به آیا ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړل سي او کنه. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په اړه د پلټونکو ډلې جی آی ټی د رپورټ وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې هغه د مذهب سپکاوی نه وکړی او د یوې منصوبې له لارې وژل شو. د دغه رپورټ تر مخه هغه په پوهنتون کې د درغلیو خلاف و. اکثره به یې د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکې کولې، نو ځکه یو څو کسانو چې د ځینو سیاسي ګوندونو سره یې تعلق هم لرلو او د پوهنتون ځینې ملازمین هم پکې وو د هغه د منځ وړلو پلان جوړ کړو. دا شانې پرې د مذهب د سپکاوي تور وبلګبو. بلخوا د مشال خان پلار محمد اقبال وایي د زوی د وژنې په اړه د پلټون کې ډلې له رپورټه مطمئن دی او دا چې وژونکو ته د سخت سزا ورکړل شي. هغه د ګل پورس په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل باید د هغه کیس ته مردان نه منتقل کړل شي ځکه چې د هغه د زوی په وژنه کې ککړ کسان زیات واک اختیار لري او غواړي چې نیول شوي کسان ناخوشي کړي. ورسپانه لیکي د دغه پوهنتون انتظامی او استادانو کولای شو چې په وخت د غزای ته ورغلی وو او مشال خانی بچ کړی وو خو داسې ونه شول. ورسپانه لیکي دا یو بیل بحث ته چولې انتظامی او استادانو داسې ونه کړل خو اوس باید د خبرې ته زیات پام وشي چې د هغه وجون کې د سزا نه بچ پاتې نشي. هغه خلک چې د مرګ منسوبې جوړ کړی وو په نورو کسانو یې عملی کړه باید د هغوی نه پوښتنه وشي ځکه چې دغه خلک د هغه د وجنې زیات سمواردی او د مشال خان اپلار هم بیا بیا په خپل خبرو کې په دې خبره زیات زور راوړي چې د هغه د زوی د مرګ منسوبه جوړون کې باید ونیول شي. په دغه نیول شو کسانو کې زینو ویلي چې دوی په خپل کړو خپېمانه دي او دا چې په هغه وخت کې د جذباتو نه کار واخیست. پرسپانه لیکي د دې هر سنه باید حکومت هم زده کړه وکړي چې دغه کسانو څنګه د حکومت ریټ چیلنج ک قانون یې په خپل لاس کې واخیست. په یو زده کوونکي د دروغو تور ولګبو او هغه په داسې بیرحمۍ واجه. په دغه وخت د پولیسو رول ته هم کتل دي چې آیا پولیسو هغه کردار ترسره ک د کوم لپاره چې دوی ساتل شوی دي او کنا.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډي زووروي.
د افغانستان حکومت وای په کابل کې تر سره سوی نړیوال کانفرنس بریالی و. د افغانستان ولسمشر ویان شاوسین مرتضوی بیگم مشر رډی تویل په دې کانفرنس کې د نړۍ هیوادونو همغه سي ګډون وکړ لکه څنګه چې ژمنه کړې و. د پاکستان کور کمانډرانو د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د سیمې د امنیت جاج اخیستې ده. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو د څانګې په وینا دا غونډه پرون په داسې وخت کې وسوه چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې خونړي بریدونه ترسره شوي دي. پښتانه ملتپال وایي پاکستان باید له افغانستان سره کړي ژمنې پوره کړي. په پاکستان کې پښتانه ملتپال ګوندونه وایي دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې وکړي خو نتیجه ورنه کړه. د خیبر پښتونخوا حکومت نن د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کوي. دا به د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ د شریک حکومت د دې دور پنځم او وروستی بجټ وي. امریکا وای چین د تا تیار دی چې په افریقا کې د پوځي اډې تر جوړولو وروسته د لړۍ نور هیوادونو ته هم وغځوي. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبه په ورځ په یو ریپورت کې ویل چې چین اوس په دې لټه کې دی چې په پاکستان کې د خپل پوځي اډې لپاره ځای پنشه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سعودي عرب پر پاچا سلمان غږ کړی دی چې د عرب یووالي لپاره دې کار وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبره د سې شنبه په ورځ ناوخته کړې ده. نوموړي تر هغه وړاندې د سعودي عرب او ځینو نور هیوادونو د دې ګام هرکلی کړی و چې له قطر سره یې سفارتي او تجارتي اړیکې وشلولې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له بوريوال کاکړ څخه واورېدی. او سوار صدلی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې د چ په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د کوم ورسپانه د اداري مهم ټکی راخستی دی. راځي چورته غرسو.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت بعد مالی کال 2013 اتلسم لپاره بجټ نن پېښ کوي او د لړکی په پیښور کې شوی د اعلی پای په یو غونډه کې په مختلفو څانګو کې د ترقیاتي منصوبو منځوري ورکړې شو. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت بجټ د خنخه جوړولو خواهشمند دی خو د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې صوبایي حکومت خپل مقرر کړی شوی هدف تر لاسه کولو کې کامیاب نه شو. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په مختلفو مدونو کې د ټیکس شر زیاتو سره سره د نوی ټیکسونو لګولو اراده لري خو کتیرو وختونو ته وکتل شي او حکومت چې په کوم څانګو ټیکسونه زیات کړي نو د هغې ټول بوج فورن عام اولستا منتقل کړی شوی. نو حکومت لا پکار دي چې اولستا اسانتیاوي ورکولو پر ځای په دوی د نور بوج اچولو نه ډډه وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خلیجی ملک قطر سره د نړۍ و ملکونو خپل سفارتي اړیکې ختمولو فیصله ټوله نړۍ په تشویش کې اچولې ده او د پاکستان د خارجه دفتر دا دریځ بالکل صحیح دی چې پاکستان د مسلمان ملکونو اتحاد غواړي او قطر سره خپل سفارتي اړیکې ختمولو هیڅ اراده نه لري. ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې چې مسلمان ملکونه د وړاندې څخه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي نو د حالاتو تقاضا دا ده چې د قطر سره سفارتي اړیکې ختمونکي ملک کونه چې د یاد ملک نه څه هم شکایت لري نو هغه د مذاکراتو د لارې هوار کړي چې دا شان د مسلمان ملکونو ترمنځ پتاو تریخوالي کې اضافه ونه شي بلکې د اتحاد او اتفاق طرف ته پرمختګ وکړي او د لړکی پاکستان او ترکی په شمول ځینو نورو اسلامي ملکونو له هم مثبت ګامونه پورته کول پکار دي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجله نیویارکر لیکي تر هغه په افغانستان کې ثبات نسرات لای تر سوچ په افغان حکومت کې سیاسي اختلافات او په پاکستان کې د طالبان په ټنځاینو موجود وي. بلخ فاینانشل ټایمز رسپانډ لیکي د سعودي عرب په ګډون د نور عرب هیوادونو له قطر سره اړیکې شلول به پر دوحه ډیری منفی اغیز وکړي. د دوه مقالو لنډیز د اسرار الله مومند اور.
امریکای مجله نیویارکر لیکي په کابل کې د مئی 1/14 چاودنې نه یوازې سلګونه کسانو ته مرګ جوړه واړوله بلکې په حکومت چې د کابل د اوسیدونکو کوم ادبار وو هغه ته یې هم تاوان ورسو. په مقاله کې راغلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په زیاتولو سره هم د دا قسم پیښو مخه نشي نیول کېدی. امریکایي پوځي جنرالانو د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې د پوځي سرتیرو زیاتولو وړاندیز کړی. په وړاندیز کې راغلی چې افغانستان ته د نورو 2000 امریکایي پوځي سرتیرو استولو د کال پر سر له هغه هیواد سره د څه باندې 40 ارب ډالرو مرسته کولی شي چې افغان سرتیری دومره پیاوړي کړي چې طالبان په شا وتنبوي. د مقالېونکو په خبر افغان ځواکونو ته نوره تربیه او مالی مرسته کېدی شي چې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو جګړه پیاوړې کړي. خو د دې باوجود تر هغو په افغانستان کې ثبات نشي راتلی تر څو چې په افغان حکومت کې سیاسي اختلاف، په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه او په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ په اړه د سیمه ییزو هیوادونو نفرت موجود وي. په افغانستان کې د موثره سفارتي ستراتیژۍ پرته پوځونه زیاتول د هیواد لاپسې بې ثباته کولی شي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب په ګډون د نورو عرب هیوادونو له قطر سره اړیکې شلول به په دوه ډیر اثرات ولري، ځکه چې قطر خپل نیمایي برخه خوراک د سعودي عرب د لارې راوړي. ښکاري داسې چې د قطر تعمیراتي صنعت او په 2022 کال په دې هیواد کې کېدونکي د فوټبال نړیوال کپ اهم د سعودي عرب له یادې پریکړې سره اغیزمن شي. د سعودي عرب په ګډون د نورو عرب هیوادونو له قطر سره اړیکې شلول به د قطر د هوایي چلند څانګه هم اغیزمن کړي، ځکه چې غرب ته د تلونکو قطر هوایي شرکت د الوتکو پر وړاندې د سعودي عرب هوایي لارې تړل شوې دي. د ابوظهبي اتحاد او د متحده عربي اماراتو امیریټس هوایي شرکتونو له وړاندې قطر ته خپل پروازونه بند کړي دي. ریاض او ابوظهبي دا هم ویلي چې دوی په دې لټه کې دي چې نور اتحادیان دې ته تیار کړي چې دوه هفته د رسېدو لپاره د دوی هوایي لارو کارول بند کړي. کچرې حالات لاپسې خرابېږي نو قطر کولی شي چې په سخته ګرمۍ کې متحده عربي اماراتو ته خپل قدرتي ګیس لیږدول بند کړي. دا یادونه ده چې سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر وای له قطر سره یې سفارتي او د ځمکې اوبو او هوا له لارې هر ډول اړیکې شلولې دي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې پترګری کې لاس لري او د نړیوال قانون ښکارا سرغړونه کوي، خو قطر دغه تورنه ردوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت پلندو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
زموږ غل مشال ریډیو خبري د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام، او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغه دواړو هم د مشال ریډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال ریډیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي کله چې منځنی ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغې سخت دریځ مفکورې د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه چې ترهګري زیږوي، نو د منځنی ختیځ مشرانو د قطر په اړه شکایت وکړ. تېر ورځ پر ټویټر د ولسمشر ټرمپ له یو لړ څرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی غواړي ووایي د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې د 2 هیوادونو دا پریکړه چې له قطر سره ټولې اړیکې پرې کړې ورته د درک وړ ده. په دې اړه د اجمل انت د مشال ریډیو د خبر مرکز څنګه راپور وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ویلي منځنی ختیځ ته د خپل روسي سفر پر مهال د سیمې مشرانو ته ویل چې له دې وروسته به د افراطي ایډیالوژي ملاتړ نه کوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې ده چې د منځنی ختیځ مشرانو ټینګار وکړ چې د افراطیت د ملاتړ په اړه سخت دریځ خپلوي، خو د ټولو اشاره د قطر خواته وه. ولسمشر ټرمپ لیکلي ښایي دا د ترهګرۍ د وحشت د ختمېدو پیل وي. نوموړي همدارنګه تیره میاشت سعودي عربستان ته خپل سفر ګټور بللی. د لا غیر وروسته چې ښاغلی ټرمپ د امریکا ولسمشر شو، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو ته یې لومړنی بهرنی سفر و، خو قطر د سختدریځۍ څخه د ملاتړ تورونه رد کړي. سعودي عربستان د متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر، مالدیف او د لیبیا په ختیځ کې له میشت حکومت سره یو ځای د جون پر 15 نیټه له قطر سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د الجزیره تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د دې هیوادونو د اړیکو د قطع کېدو په اړه وویل. ښاغلی السانی وایي له دې پریکړې سره به په قطر کې ورځنی ژوند متاثره نه شي، نه به هغه پروژې اغېزمنې شي چې همدا اوس پرې په هیواد کې کار روان دي، او نه به راتلونکي پروژې اغېزمنې شي. السانی زیاته کړه چې هیواد یې د یو پرانستي او صادقانه ډایلوګ او خبرو اترو غوښتونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې قطر به غچ اخیستونکی اقدام ونه کړي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې د قطر پاړۍ په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. پینټاګون همدارنګه پر ټویټر ټولنیزه ویبپاڼه پر دې موضوع د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه. د پینټاګون ویان جیب ډیویس وویل د یو شمېر هیوادونو لخوا له قطر سره د هر ډول اړیکو پرې کولو اقدام په قطر کې د دوی پر فعالیتونو او د دې هیواد په شاوخوا کې د هوایي فضا د کارولو د اجازې په برخه کې کوم اغېز نه دی کړی او د داسې یو څه تمه هم نه لري. دا مهال په قطر کې 10,000 امریکایي سرتیري میشتي او په دې هیواد کې امریکا یوه لویه پوځي اډه لري. په عین حال کې د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره ټلیفوني خبرې کړې او دواړه ولسمشران د قطر له امیر سره په خلیج کې د راپورته شوې دې کړکیچ د سوله ییز هواري پر لارو چارو غږېدلې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته د مشال رادیو .com، او که چیرې تاسو غواړئ چې د مشال رادیو ټولي ویډیوګانې وګورئ نو تاسو د مشال رادیو یوټیوب چینل ته تللی شئ او هلته ځان سره سبسکرایب کولای شئ، او هر کله چې مشال رادیو ویډیو جوړه کړي نو هغه به تاسو ته ښکاره کیږي، او سره د مشال رادیو پر فیسبوک او د مشال رادیو پر ویبپاڼه هم د مشال رادیو ټول ویډیوګانې تاسو لیدلای شئ. د سعودي عرب وزیر نور عربي هیوادونو لخوا له قطر سره د وسلوالو ډلو د مرستې په تور اړیکې پرې کولو په اړه پاکستاني کارپوهان وایي چې اسلام آباد ته به په دې لړ کې نه یوازې ډېره محتاط رویه خپلول پکار وي، بلکې غیر جانبدار به هم ورته پاتې کېدل وي. د دې کارپوهان په نظر په داسې حال کې چې پاکستان د سعودي پوځي اتحاد برخه ده، مشکلات به زیات شي، ځکه چې سعودي د غیر مشروط ملاتړ طرفدار دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری په وینا چې قطر سره د اوسنۍ شخړې بنیاد د قطر لخوا ایران سره اړیکې نه خرابولو دریځ دی، کم چې د سعودي عرب د موقف خلاف دی. د ده په وینا چې اسلام آباد لپاره واضحه پالیسي خپلول وي او د ابهام د پالیسۍ نه به ډډه کول وي.
په منځني ختیځ کې ملګرتیاوې او دښمنۍ تلپاتې نه وي، نو پاکستان له یو خاص اړخ ته د تلو ضرورت نشته. پاکستان چې قطر سره خپلې عادي اړیکې لري چې هغه اقتصادي او سفارتي دینو ساتلې پکار دي، د بایکاټ ضرورت نشته. خو سعودي عرب بغواړي کې داسې وکړی شي، خو داسې سګام چتول به د پاکستان په مفاد کې نه وي. پاکستان ته له دې جګړې لري پاتې کېدل پکار دي.
تیره ورځ د پاکستان خارجه دفتر ویلي وو چې اسلام آباد دوه سره اړیکې د منقطع کولو څه پلان نه لري. هم دې لړکې د بهرنیو چارو یو بل کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې تیره ورځ د پاکستان لخوا یو پیغام سعودي عرب ته لاړو، خو د دې باوجود به په پاکستان فشار وي او پاکستان به دا نه مني.
پاکستان په واضح توګه وویل چې سعودي عرب ته دې څه غلط فهمي نه وي. پاکستان چې اوس د سعودي عرب د فوزي اتحاد برخه هم دی، نو دا پیغام یې ورکول غوښتل چې دې لړکې موږ د سعودي عرب پیروي نه کوو، بلکې خپله آزاده او خودمختاره پالیسي به خپلو، او دا پالیسي همیشه هم پاتې شوی چې دوه اسلامي ملکونو ترمنځ که څه جنگ یا فساد کیږي نو موږ یې برخه نه جوړیږو او نه به موږ وس هم د دې برخه جوړیږو.
کویت او اردن لپاره د پاکستان په خوانی سفیر بیرستر زاهد سعید وای
دا خدایي انټرنل پرابلم عرب انټرنل پرابلمز هغه کې پکار نه دی چې پاکستان پکې راځي، ولې چې بیا خپلو کې به سمجھوته وو کی او بیا به مونږ نه خپي لانګ ټرم کې هم دا کېږي چې برادرز یو بل کې جګړه وو کی او بل سړی راشي او سایډ والی نو هغه جګړه ختمه کی او بیا بل سړی باندې هغه خفګان کوي. نو دا دا دلته ماغه مثال دی.
د قطر خارجه وزیر الجزیره ټی وی سره په انټرویو کې ویلی وو چې د بحران پر شا د وجوهاتو نه خبر نه دی، خو د مذاکراتو په میز اختلافات ختمېدای شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مالې او کافی الګ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه پخوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د افغانستان د اسلامي حزب مشر وايي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې جګړې ته لمنو هي. ګلبدین حکمتیار دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په مرکه کې کړې، ویلې دي چې د سیمې هیوادونه په افغان جګړه کې په پنګونې سره خپلې ګټې لټوي. حکمتیار په دا وروستیو کې له افغان حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کولو وروسته کابل ته سن شوی دی. د نوموړي د مرکې تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
ګلبدین حکمتیار چې تازه د سولې له پروسې سره یو ځای شوی، د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د جګړې په دوام تورن کړل. ښاغلی حکمتیار د ترکیې له خبري اژانس انادولو سره په مرکه کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې خلک د جګړې د دوام قرباني کوي. هغه ویلي په کابل کې د تیرې چهارشنبې ورځې حمله چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د همدغو بهرنیو هیوادونو د مداخلو یوه بېلګه کیدای شي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون تیر سپتمبر میاشت لاسلیک شو او د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تیره میاشت له شلو کلونو وروسته کابل ته دننه شو. ښاغلی حکمتیار ویلي د سیمې ځینې قوي هیوادونه هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي. د هغه په خبره دښمن په افغانستان کې په جګړه کې په پانګونې سره خپلې ګټې لټوي او دا هیواد له څلورو لسیزو راهیسې له تحمیلي جګړې سره مخ دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د اور په تودولو تورن کړل چې دی په خپله له افغانستانه تر وتلو وروسته ډېر وخت په پاکستان او ایران کې هم پاتې شوی دی. ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو حضور ته په کتو ویلي کوم خلک چې لا هم په دې باور دي چې جګړه اهدافو ته د رسیدو لار ده ماته خوړلې ده. هغه ویلي په افغانستان کې روانه جګړه د پخواني شوروي اتحاد میراث ده او اوس د واشنگتن لخوا رهبری کیږي. د ګلبدین حکمتیار دا مرکه په داسې وخت کې خبريږي چې افغان حکومت د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په نوم یو نړیواله غونډه جوړه کړه. د دې غونډې هدف سولې ته د رسیدو لپاره د هڅو یو ځای کول یاد شو. ښاغلی حکمتیار ویلي چې افغانان یو بل درک کړي ډېرې ستونزې به هوارې شي. هغه ویلي په افغانستان کې خلک له جګړې ستړي شوي، طالبانو هم درک کړي چې په جګړې نشي ګټلی. نو د خبره د سولې بین الافغاني خبرې کولای شي د افغانانو یوازینۍ هیله چې سولې ته رسیدل دي پوره کړي.
د ځوانانو غږ.
کیډټ کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلا بیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لدارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د مشال رادیو سپیلینګ مرسته داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ټکی کام سی او ایم. کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر لري او یوټیوب هم سره لري نو پر دې درو واړو د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوي ویډیو یا راپور به تاسو ټویټر او فیسبوک او سره ویډیوګان به پر یوټیوب تاسو لیدلای شي. اوس زه د بل راپور پر لور. د امریکای ورسپانې واشنگټن ټایمز په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مختکتنه سوې ده. لیکنه وای امریکا او متحدین یې باید له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي چې هغوی وکولای سي د طالبان پر ضد د جګړې بشپړ کنټرول ترلاسه او ټینګ وساتي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د واشنگټن ټایمز رسپانې لیکنه په پیل کې لوستونکو ته وایي د دې چانس ډېر د چې تاسو په رسنیو کې د لندن د روسي ترهګر برید په اړه ډېر څه واورئ، خو په کابل کې چې د مې پر یو دیرشمه د جرمني سفارت ته نږدې کوم خونړی برید وشو او لسګونه ولسي وګړي پکې مړه او ټپیان شول په اړه ډېر خبرونه او تبصرې وانه وري. د لیکنې تر مخه د دې لامل خایدا وي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوې او له خبرونو یې خلک ستړي شوي. اوس ښایي خلک پر دې خبره هم ډېر سرخوږ نه کړي چې ولې امریکا لا تر اوسه په افغانستان کې پوځي حضور لري. لیکنه کاږي پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بریدونو وروسته امریکایي پوځ افغانستان ته د دې لپاره ولاړ چې په هغه هېواد کې د القاعده پټنځایونه او د تروریستانو ملاتړ کوونکي د طالبانو حکومت له منځه یوسي. کله چې دغه اهداف ترسره کړل شول بیا نو ټوله توجه په افغانستان کې د جمهوري ادارو پر جوړولو او پیاوړي کولو مرکوز شوه. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د لاسته راوړلو بریاو اندازه باید څنګه ولګول شي او دا هم چې تر 14 کلونو تیرېدو وروسته هغه څه دي چې امریکا یې د لاسته راوړلو لپاره غواړي په هغه هېواد کې پاتې شي. پر دې سربېره چې د افغانستان په جګړه کې زرګونه امریکایي سرتیري وژل شوي، شاوخوا $1 ټریلیون مصرف شوی، امریکا لا هم په افغانستان کې باید پاتې شي. په لیکنه کې په پوځي چارو کې د امریکایي شننکو په حواله ویل شوی، امریکا په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حضور او نفوذ تر سترګو کیږي باید له هغه هېواده و نه وځي. دا خبره یقیني کې چې د افغانستان خاوره یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو او کسانو په پټنځای بدله نشي. لیکنه وایي نړیوال باید تر هغې د افغان امنیتي ځواکونو د تربیې او روزنې له چارو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې هغوی د یاغي ډلو پر ضد د جګړې د بشپړ کنټرول په خپلو لاسو کې د اخیستو جوګه شوي نه وي. لیکنه زیاتوي که د امریکا ولسمشر افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه کوي، په ناټو سازمان کې شامل اروپایي هیوادونه هم باید د افغانستان جګړې ته د نورو سرتیرو لیږلو په خبره سره سلا شي.
همي زمانه کاله واغستو، همي زمانه سامان و همي رانه زمانه که تجه بوتلو ده اتاو میاسته
چی پا ما ترشو نماو چی ده زمان پرنده منده چی کمه دیکه نه پکار ده چی ده رانه تا نهو ده پشپک که پاته شیو.
پا اونی زخبرونه ده نیمه نره غگ که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات ترکو.
مونو سوچ برکو نو فکر برکو چی کمه ده تصویه ده پاره چی کمه پا مختق ده پاره دوری اغی گوله خزمان ترشان که سمرا
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو سخاوري مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو د خبرونو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړئ د ایمیل یا برېښنالیک له لارې چې پته ده مشال رادیو @rferl.org. پر دې باندې کچیر تاسو د ځانګړو نیوز پروګرامونو په اړه یا د ریپورټونو په اړه یا د خبرونو په اړه کوم نظر زموږ سره شریکول غواړي یا موږ ته وړاندیز کول غواړي نو تاسو کولای شئ. تاسو پر دې سربیره د مشال رادیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ باندې د مشال رادیو ډاٹ کام لالارې هم اوریدلای شئ. اوس د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. د ننګرهار اوسیدونکي په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. دی وای چې هټیوال د خلکو له مجبوریت نه وړ ګټه پورته کوي. دوی له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاش کې تر بل هر وخت د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي. سو تنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
انو بشیر احمد جلال آباد خار قصبي اوسیدونکو کې د نرخونه لوړ شوې ده ډېر. میوه د غوزمو د خپل وطن شاید دام به حد لوړ شوې ده. کوم حکومت چې هم نشینه نه کوي او نش نشي کولای ولا د صدا چاول مونږ او تاسو د غروجه چینو سپمده خاطر باندې فرش شوی چې مور د غریب د زړه نه خبري کونه
د چا چې جب ډکه غېد پر اخري منګ تاسو دغه خلک لرو چې دا اوس ملاس نیول لري چې راکه بیګاته مې وړه کور کې نشته دي
وختنه حکومت نه دار شي بس دې مخاوني سره ټونه لکټ کې غریب خلک یو.
په ننګرهار کې مدني فعال مصطفی وایي چې روزه د صبر او زغم میشته دل اټیوالو غواړي چې د انساني عواطف له مخې د خوراکي توکو نرخونه نه لوړوي.
سره خلک دسی کوي چې دغه په ژمي کې راوړي ژمي کې چون نرخونه نارمل وي راوړي نو دوی سټور کوي او د روژې مبارکې میاشتې دوی د خپل قیمتونه هم لوړوي او چون دا د اسلام د نظر هم ښه کار نه دی. حکومت ته پکار دي چې د روژې مبارکې میاشتې هغوی باید یو کمیټه جوړه کړي دی لپاره چې باید وګرځي په دوکانونو باندې وګرځي په تجارانو سره مل ناستې وکړي.
په جلال آباد ښار کې یو تن اچار پلورونکی رحمت وایي چې د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړوي خو دې زیاتوي چې د خپل اچار نرخې راغورځي بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ د کنټرول مدیر شفیع الله ستانکزی وایي چې دوی د ښار په ټولو پلورونکو کنټرول لري او هر څوک چې له نرخنامې سرغړونه کوي قانونی اجرات به ورسره کیږي.
د تفتیش مدیریت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د خپل اندازې نه قیمتونه جیکي زمونږ ټیمونه هر وخت ګرځي غیر د روزو نه په دینورو میاشتو کې هم موږ روزانه ګرځو خپل مختلف ټیمونه ټاکو مختلفو سیمفونو ته لیږو دغه مختلف سیمفونو ته چې موږ نرخنامه ورکو دا روزمره موږ کنټرول کوو او د کنټرول په نتیجه کې کوم متخلفین چې موږ نیسو هغه جریمه کوو یا حتی دوکانونه ورته بندوو. څو دوکانونه ما مور لاکړي دي بند کړي مې دي هغوی نه مې زاری اخیستی دوامزل لپاره کدوی ونی سمزه نو دوی دغه پیشې نه بیخی تر کې پیشه ورته کو.
سره لدې چې د جلال آباد خاروالی مسولین هر کال پروژه کې د نرخونو د کنټرول خبره کوي خو د خلکو په وینا د خاروالی مسولین په دې نه دي توانی دي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدا مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
خلاص کئی جانان مین لے ونیشو اس میں خرینا بسن بغٹا تھی گکے دم یا بپنا کچھ بھی آب سبر شمیا خبر میں واخل مسافر یم غم وب میں تر مرے رغلی دینا یاران بلی گی بیا بنوی دیدنون تنور چی گرم شی بیا سوڑ شی رچی مین شی ہمیشہ لمبی وحینا داتا چی زانتا و خیار وائے دگا خبری در تما خود لی دینا لری کپلو دم خاچ نندا رکھما اس بدیا ملتا نبا نکما اس بدیا ملتا نبا نکما لری کپلو دم خاچ نندا رکھما اس بدیا ملتا نبا نکما اس بدیا ملتا نبا سازی نبی نرسکار میں جب لرازی نا پستر گڑن شیرا تگورا لکد نوی میاشت کا گا ولانیا غریب ہے بد پرنا دم بے ننگے بدر نواخل ملا سونا جانا نستا پیارا نکیو لکد ہاں چنار پست کی غرزوم راز چدوانا سرکی دنیا دغم ٹالے وہیں.